پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو دوستانو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو کې موزه اجمل اند د شفیق عیار په همکاري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو کې د سر موضوع دا ده چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په تازه ریپورټ کې ویلي په افغانستان کې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای تر کنټرول لاندې ځواکونو له بشري حقونو جدي سرغړونې کړې دي. نور ریپورټونه به هم ولرو، خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی. د بشري حقونو د څار ډلوي چې د امریکا د مرکزي استخباراتو له ملاتړه برخمنې افغان قطې د بشري حقونو په ځینو سرغړونو کې لاس لري. د افغانستان د برښنا شرکت ویلي چې نن د اکتوبر 1 به کابل ښار یو شمېر نور ولایتونو ته د وارداتي برق جریان وسلسي، او په پاکستان کې نن لږ تر لږه 15 تنه په یوه ریل ګاډي کې د اور لګېدو له کبله مړه شول. د خبرونو تفصیل. د بشري حقونو د څار ډلوي د امریکا د مرکزي استخباراتو له ملاتړه برخمنې افغان قطې په بې محاکمې وژنو، په زور د خلکو په بې درکه کولو، په بې توپیره هوایي حملو او نورو د بشري حقونو سرغړونو کې لاس لري. د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ په خپل راپور کې چې نن پنجشنبه خپور کړ، د دغو قطو د فسخه کېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې د 2018 او 2019 کلونو ترمنځ یې په افغانستان کې د سی آی ای له ملاتړه د دغو برخمنو ځواکونو 14 قضیې څېړلې دي. د بشري حقونو د څار ډله وایي چې دغو ځواکونو د جنګي مقرراتو جدي سرغړونې کړې او په ځینو مواردو کې تر جنګي جنایتو پورې رسېدلې دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د سی آی ای ویندوی تیموتی بارت د بشري حقونو د څار د ډلې د راپور په غبرګون کې ویلي چې دوی له قانون سره سم او د بشري څارنې د سیستم مطابق عملیات کوي. د افغانستان د برښنا شرکت ویلي چې نن د اکتوبر په 1 به کابل ښار او یو شمېر ولایتونو ته د وارداتي برق جریان وصل سي. د دې ادارې ویند وحیدالله توحیدي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په جنوبي سالنګ کې د برښنا پایه چې د هغه په وینا څو او باش وګړو الوزولې وه، په اساسي ډول بیا ورغول سوه. د توحیدي په وینا د افغانستان برښنا شرکت ته د دې پایه د تخریب له امله تر 6 میلیون افغانۍ زیات تاوان رسېدلې دی. د برښنا شرکت چارواکو د اکتوبر د 8 په ماښام خبر ورکړ چې ناڅرګندو کسانو د جنوبي سالنګ د تنګیا جان په سیمه کې د وارداتي برښنا یو پایا په ماین والوزوله. له هغه راهیسې د کابل ښار او تقریبا 12 ولایتونه برښنا محدوده وه. په پاکستان کې نن پنجشنبه لږ تر لږه 15 تنه په یوه ریل ګاډي کې د اور لګېدو له کبله مړه شول. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د پولیسو یو چارواکي امیر تیمور خان وویل په دې پیښه کې چې د پنجاب ایالت په رحیم یار خان کې وسوه 10 نور ژوبل سوي دي. د ده په وینا امکان شته چې د پیښې د مرګ ژوبل شمېر تر دې ډېر وي، ځکه چې لا هم یو شمېر سپرلۍ د ریل ګاډي په واګونونو کې چې اور پرې بل دی بند پاتې دي. پولیس وایي چې 14 په ریل ګاډي کې د ګاز د ډبې د چاودلو له کبله سوي ده. د دوی په وینا 14 د ریل ګاډي 3 واګونونه ویجاړ کړي دي. ویل سوي چې سپرلۍ د ګازو په ډبي په ریل ګاډي کې پخلی کاوه. د جاپان په شوري لرغونی کلا کې نن سهار اور ولګید او نږدې ده چې د یونسکو له لوري د نړیوالو میراثونو په لیست کې دا شامل لرغونی ودانۍ ویجاړه کړي. دا کلا د جاپان په جنوب کې په اوکیناوا ټاپو کې ده. جاپاني رسنۍ وایي د اور لمبې د ودانۍ په اصلي برخه کې بلې سوي دي. تر اوسه د اور لګېدو علت نه دی څرګند. دنمارک د روسیې د انرژي دولتي شرکت ګاز پروم ته اجازه ورکړه چې د ګاز جنجال سوي نلیکه د هغوی په اوبو کې تیر کړي. په دې ډول به د ګاز پروم شرکت وتوانېږي چې د نورو سټورم 2 په نوم نلیکه چې د روسیې ګاز په بالتیک سمندر کې تر جرمني رسوي بشپړ کړي. د روسیې د ګاز دا نلیکه 1230 کیلومتره ده. د دنمارک حکومت پرون د اکتوبر 10 تایید کړه چې د روسیې حکومت په خپل اوبو کې د دې پروژې د تیرولو اجازه ورکړې ده. د دنمارک دا پریکړه د امریکا پر کانګرس فشار راولي چې ژر تر ژره د بندیزونو لایحه مخکې تر دې چې د روسیې دا ستره پروژه بشپړه سي تصویب کړي. واشنگټن له دې پروژې سره مخالفت کړی او ویلي دي چې د روسیې پر ګاز د اروپا اتکا زیاتوي او مسکو ته موقع ورکوي چې پوځي فعالیتونه او پر اوکراین فشارونه زیات کړي. د ډنمارک د انرژي ادارې په یوه بیان کې ویلي چې د روسیې ګاز پروم شرکت ته اجازه ورکړي چې د جنوبي پایپ لاین 1.5 کیلومتره د ډنمارک په اوبو کې تیر کړي. او د فارس په خلیج کې د امریکا متحده ایالاتو شپږ متحدو هیوادونو پر 15 شرکتونو بندیزونه ولګول چې د ایران له سپای پاسداران انقلاب ډلې او حزب الله سره تړاو لري. دا هغه شرکتونه دي چې مخکې د امریکا د خزانې وزارت هم بندیزونه ورباندې لګولی دي. د امریکا د خزانې وزارت پرون د اکتوبر 10 وویل چې بندیزونه د تروریستانو پر مالي سیستمونو د حملې مرکز چې پریاس کې دی تنظیم کړی دی. د امریکا د خزانه وزارت په وینا د بندیزونو هدف د دواړو ډلو د مالی سرچینو بندول دي. د تروریستانو پر مالی سیستمونو د حمله مرکز په 2011 میلادي کال کې جوړ شوی چې سعودي عربستان، کویت، بحرین، عمان، قطر او متحده عرب امارات یې غړي دي. د ایران بانک ملت یو شمېر صنعتي مرکزونه او تجارتي شرکتونه چې د ایران له بسیجي ځواکونو سره همکاري کوي هم تر بندیزونو لاندې شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په تازه ریپورت کې ویلي په افغانستان کې د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای تر کنټرول لاندې ځواکونه له بشري حقوقو جدي سرغړونه کوي. د ځواکونو په اړه په وروستیو کې په رسنیو کې هم د یو شمېر داسې وژنو او پیښو رپورټونه ورکړل شوي دي چې عام خلک یې ملکي تلفات بولي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره هڅه کوو چې د سیاسي چارو له یو څېړونکي سره د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان دغه تازه رپورټ وڅېړو. همدا به مو واورئ چې د کونړ د نړۍ او غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکي د دې دوو ولسوالیو ترمنځ د سړک خرابوالی او په لاره د امنیت د کمزورۍ نه شکایت کوي. د پاکستان په تیزګام اکسپرس نوم اورګاډي کې د اور لګیدنې له امله لږ تر لږه 15 کسان مړه او 3 نور ټپیان شوي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. د امریکا د کانګرس د استازو جرګه به نن په دې اړه رایه واخلي چې د ولسمشر ټرمپ د استعفا رسمي څېړنه پیل کړي او کنه. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو. اقتصادي خبرونه هم دراوړو او د مخکښو ښځو پروګرام هم په همدې ساعت کې. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په تازه رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای تر کنټرول لاندې ځواکونه له بشری حقوقو جدي سرغړونه کوي. په رپورت کې راغلي چې دغه ځواکونه په خپلو عملیاتو کې ملکیان په نخښ کړي او په صحرایي محاکمو یې ملکي وګړي وژلي. رحمت الله افغان د کابل په سټوډیو کې دی. افغان صاحب، نور جزئیات بل تاسو غواړو.
مننه ان سب تاسو ته او د ازادي راډیو اړوندونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په نوي تازه راپور کې ویلي دي هغه افغان ځواکونه چې د سی آی ای ملاتړ ورسره د بشري حقوقو جدي سرغړونې کړې دي. په دغه راپور کې راغلي دي چې دغه ځواکونو اموګړي په نخښه کړې دي، همدارنګه په صحرایي محکمو کې ملکیان وژلي دي. د راپور ویلي دي چې دغه عملیات په شپنۍ عملیات کوي، همدارنګه خلکو نیسي وژنې، هوایي بریدونه کوي، په روغتیایي مرکزونو کې هم بریدونه کوي. دغه سازمان له افغان حکومت غواړي چې زر تر زره دي ټول هغه دولت پلوي وسلوالې ډلې چې د سی آی ای ملاتړ ورسره ده او د افغان ځواکونو له کنټرول نه بهر دي دغه منحل اعلان کړي. دغه راپور همدارنګ ویلي دي چې 01 02 03 04 قطعي همدارنګه د کندهار یرغلیز ځواک، د خو ساتونکو ځواک چې ځینې خلک ورته کمپاین بولي، ظاهرا د افغانستان د ملي امنیت په چوکاټ کې فعالیت کوي. خو راپور کې ویل شوي دي چې دغه ځواکونو سمبالښت، ګمارنه او مدیریت د سی آی ای په لاس کې ده. د په داس حال کې د چلې دی وړاندې هم په دې اړه باندې ځینې شکایتونه له ولایتونو نه رسیدلي او ازادي راډیو په دې اړه باندې راپورونه خپرې کړي دي چې دغه ځواکونو له عملیاتو نه خلک شکایت کوي. موږ هڅه وکړه چې د افغانستان د حکومت نظر واخلو، خو تر اوسه پورې څوک حاضر شوی نه دي. د افغانستان د ملي امنیت یو باوري سرچینې ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې ځینې وخت د دغه ځواکونو په عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبلې اوړي. دوی ولید چې دا تر ډېره حده پورې د دوی عملیات چې ځینې وخت بهرنیان هم ورسره دي د دقیقو استخباراتي معلوماتو په اساس ترسره کیږي. دوی ولید چې موږ به په دې اړه باندې له سره غور وکړو چې په کوم ځای کې ستونزې رامنځته شوي دي. ان صاحب دغه د راپور په اړه د حکومت غبرګون او د راتلونکو خبري سرویسو کې په دې اړه باندې د افغانستان د جمهوري ریاست همدارنګه د ملي امنیت شورا او که امکان لري د کورنۍ او دفاع وزارتونو نظرونه هم راواخلو.
ډېر زیاته مننه کوو افغان صاحب له تاسو نه. دوستانو، رحمت الله افغان و چې له کابل څخه رپورټ راکوه. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په یو تازه رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای تر کنټرول لاندې ځواکونو له بشري حقوقو سرغړونه کړې دي. دغه ډول وسلوال چې په رسنیو کې د افغانستان په ملي امنیت پورې اړوند ګڼل کیږي په ننګرهار، میدان وردګو، خوست او ځینو نورو ولایتونو کې د ملکی خلکو د وژلو په اړه وخت نا وخت عامو خلکو لخوا تورن شوي دي. په دې اړه به زموږ په خبرونو کې وړاندې هم رپورټونه او معلومات ولرو. زما همکارې فیروزی عزیزی پر دې موضوع د بشري حقونو د فعال لالګل لال سره مرکه کړې ده. مرکه اورو.
هغه ځواکونه چې موږ ورته همیشه بې هویته ځواکونه ویلي دي، خو دولت تر اوسه پورې هم د دغه ځواکونو تعریف ولس ته نه دی ورکړی. ولې د دغه ځواکونو شپینی عملیاتو کې چې اکثر یې ولسي خلک قرباني کیږي او کله چې عملیات وکړي نو مسؤلیت یې د دولت محلي چارواکي یعنی ولایتي چارواکي په غاړه باندې اخلي، او د دې په څنګ کې کله نا کله مرکزی چارواکي هم دغه مسؤلیتونه په غاړه باندې اخلي. موږ دولت ته ویلي دي چې دغه ځواکونو په عملیاتو کې نه یوازې دا چې ملکیان د دې قرباني کیږي، بلکې د ولس او د حکومت ترمنځ فاصله هم پیدا کیږي، او د زمنګ د ملي اردو او د کمانډویانو پر وړاندې د ولس ذهنیتونه هم خشن کیږي او ګډوډ کیږي. ولس دانشي بیلول چې دغه ځواکونه د چا د کمانډې لاندې دي، د چا مربوط دي، څوک اکمال کوي او د چا په ولکه کې دي. نو په دې خاطر باندې دغه موږ ته هم تر اوسه پورې چې هر څونه موږ په دې اړوند باندې د حکومت نه غوښتنه کړې ده او یا هم په رسنیو کې په دې اړوند باندې خبرې کړې دي، حکومت چوپ پاتې کیږي. او حکومت دغه پښتنې ته نه یوازې موږ پښتنې ته، دغه پښتنه د ولس سره هم ده، دغه پښتنه د قربانیانو سره هم ده، او اکثره قربانیان سره چې موږ خبرې کړې دي چې د دغه ځواکونو د عملیاتو قرباني شوي دي، هغه وایي چې موږ په دې نه خپکه وجود دي ځواکونه موږ ووژلو. تر ډیره حده پورې دغه ځواکونه ولسم پیژني او خلک هم وس پیژني، خو خپکه کو په دې باندې چې دوی ووژلو. دوی د لری نه راغلي دي هم د دې لپاره چې موږ ووژني، خو خپکه کو د خپل چارواکو نه چې دوی په موږ باندې بیا د تروریستانو او د قسمه قسم بد نمونه په موږ باندې کړي چې دوی ووژل. حال دا چې موږ ملکی خلک یو او تروریستان نه یو، نو موږ زیاته ګیله د خپل حکومت نه کیږي چې ولې په موږ باندې بیا د دوی د دغه ناوړه کړنو په اساس باندې مهر لګی. زمونږ په ان باندې تر کوم حد پورې چې زه معلومات لرم، په دې باندې نه دی ولایتي چارواکو وسه کیږي، نه د نظامی چارواکو وسه کیږي، او حتی د مرکز د چارواکو وسه هم نه کیږي چې دوی عملیات کې حتی کنټرول کې د بندولو خبره با ما په ان باندې په اوس وخت کې ډیره لري. حتی د دوی پوزونه یا د دوی عملیات حکومت نشي کنټرولولی. چې یو مثال په جلال آباد کې تاسو وکړه چې هغه درې څلورونه وژلي وو او د هغې په نتیجه کې ولسمشر ډېر سخت عکس العمل وښود، او ولسمشر دلته راغی د ننګرهار د ولسونو د مشرقي ولسونو سره وعده وکړله چې دا ځواکونه به نور کنټرولوي او نه به پرېږدي چې خودسرې عملیات وکړي.
لال صاحب، که دا راته ووایي چې اوس نو د حل لاره څه ده چې حکومت په خپله دغه دغو ډلو فعالیتونه نشي کنټرولولی، نو د حل لاره څه ده؟
حکومت او غاړي د حکومت په شکل باندې، که حکومت او غاړي د وګړو د یو مدافي په شکل باندې، نو کولای شي په ساتونو نه په دقیقو کې دا هر څه بندیدل شي. خو تر کوم حد پورې چې موږ پوهیږو حکومت د دغه نه کار سالنګاري نه کار اخلي، د تنبلۍ نه کار اخلي، یا نورې مجبوریانې دي، دا د حکومت پورې اړه لري چې هغې په دې اړوند باندې وضاحت ورکړي.
د بشری حقوقو یو فعال لالګل لال و چې په افغانستان کې د سی ای ای ټر کنټرول لاندې د ځواکونو د هغو عملیاتو په اړه څرګندونې کولې چې د په وینا وخت نا وخت پکې ولسی خلک وشل شوي. نوموړي په ځانګړې توګه په ننګرهار کې د 02 کتې لخوا وروستیو عملیاتو ته اشاره وکړه چې په جلال آباد ښار کې د یوې کورنۍ څلور وروڼه ووژل. ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه وکړه چې دا عملیات به کنټرول وي. د لالګل لال په وینا تر اوسه پورې حکومت نه دی توانېدلی چې د دغه ځواکونو چې د ده په وینا د سی ای ای تر کنټرول لاندې دی د عملیاتو مخه ونیسي. اوس هم راځو څو اقتصادي خبرونو ته. واصل وساله دروري
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د لومړي ځل لپاره د هیواد په جنوب کې د لیمو، مالټې او املوکو له باغونو څخه حاصلات راټول کړل. د دغه وزارت ویان اکبر استمی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه وزارت په هڅو سره د هیواد په جنوبي ولایت هلمند کې په 100 جریبه ځمکه د لیمو، مالټې او املوکو باغونه جوړ شوي دي. د ښاغلي رستمی خبره له دې وړاندې په هلمند ولایت کې د لیمو، مالټې او املوکو باغونه نول. رستمی زیاتوي چې په راتلونکي کال کې به د هلمند له باغونو څخه املوک، مالټې او لیمو مارکیټ ته وړاندې شي. د نوموړي په خبره اوس مهال افغانستان له بهرنیو هیوادونو څخه املوک، مالټې او لیمو واردوي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د خصوصي سکتور له مسؤلینو سره د دغه وزارت د رهبرۍ د لیدنو ستونزه هواره کړه. د دغه وزارت ویان عبدالقادر مطفی ازدري راته ویل چې له دې وروسته به د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت رهبرۍ د هرې پنځشنبې په ورځ له 11 بجو څخه د ورځې تر 1 بجې پورې د خصوصي سکتور له مسؤلینو سره د قانون د استخراج په اړه لیدنې کتنې ولري. ښاغلی مطفی وایي د دغه کار څخه هدف دا ده چې د یاد وزارت رهبري د تړونونو او د خصوصي سکتور په وړاندې د پروتو ستونزو د هواري لپاره بحث او خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د خصوصي سکتور مسؤلینو ویلي چې د قانون او پټرولیم وزارت له رهبرۍ سره د لیدنو کتنو لپاره په میاشتو او اونیو انتظار پاسي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د بهرنیو اثارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغاني شل پوله، یو یورو 80 افغاني 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغاني، یو سعودي ریال 100 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومانه 9 افغاني، زر هندي روپی 1100 افغاني او زر پاکستاني روپی 1400 افغاني.
دوستانو اقتصادي خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل. تاسو زموږ غرمنۍ خبری مجلې پی یو سټډیو ته وګورئ. د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو، خو وس د سیمې او نړۍ و موضوع راخلو. د امریکا د کانګرس د استازو جرګه بنن په دې اړه رای واخلي چې د ولسمشر ټرمپ د استیزار رسمي څېړنه پیل کړي کنه. تر دغه رایګری مخکینن د ټرمپ له یو جوک پولیس سلاکار څخه د دې جرګې کمیټي د اوکراین له ولسمشر سره د ټرمپ د ټلیفوني مکالمې په اړه چې آیا هغه د جو بایډن او د هغه د زوی په اړه د تحقیقاتو کولو لپاره فشار راوستی او کنه پوښتنه کوي. نوری اس نوری موضوع تعقیب کړی در سره اوس په سټوډیو کې دی. نوری صاحب، د ولسمشر ټرمپ د استیزار د پروسې د رسمي پیل دوه لپاره د استازو جرګې څه ترتیبات نیولې؟
بلې انسب د کانګرس د استازو جرګې چې ډیموکراتان پکې اکثریت دی، هڅه کوي ولسمشر ډونالد ترامپ استیزار کړي. درې کمیټو له یوې مودې راهیسې د ترامپ د ادارې د یو شمېر اوسنیو او پخوانیو چارواکو څخه د پښتنو ګرویګونو بهیر پیل کړی دی. د دې جرګې د بهرنیو اړیکو، استخباراتو او د څار کمیټې استمایه غونډو ته یو شمېر دغه چارواکي ورغوښتي او تر ډېرې څېړنه د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره د ولسمشر ټرمپ د هغې ټلیفوني مکالمې په اړه ده چې ویل کېږي ټرمپ له کیف سره د شاوخوا 400 میلیون ډالرو مرسته د کولو په بدل کې له غوښتي وو چې د پخواني ولسمشر جو بایدن چې پر روانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکراتانو لخوا د ټرمپ یو عمده سیال بلل کېږي او د هغه د زوی په اړه په اوکراین کې د سوداګرۍ چارو په اړه څېړنه وکړي. استازو جرګې په دې اړه یو شمېر شواهد او اسناد راټول کړي چې په اساس غواړي دا معلومه کړي چې ولسمشر ټرمپ له خپل واک څخه د شخصي ګټو یا سیاسي اهدافو لپاره کار اخیستی او کېدای شي هغه د اساسي قانون خلاف سرغړونه او د ټرمپ د استیضاح کولو اساس وګرځي. دو امریکایي ډیپلوماټانو پرون شاهدي ورکړه او ټاکل شوې نن په استازو جرګه کې لرایګيري مخکې د روسیا او اروپا په چارو کې د ټرمپ جګپوړی سلاکار ټیم موریسن د دې جرګې په یوه استماعي غونډه کې ګډون وکړي. خو یو شمېر امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې موریسن له خپلې دندې استعفا ورکړې ده. دغه راز د ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن هم راتلونکې اونۍ یوې استماعي غونډې ته وربلل شوی، خو د هغه وکیل سی این این امریکایي تلویزیون ته ویلي چې ماکل به د محکمې له فیصلې پرته د استازو جرګې استماعي غونډې ته ورنشي. بولټن چې د 2013 کال له اپریل څخه د سپتمبر تر لسمې پورې چې ټرمپ له دندې لرې کړ، د هغه سلاکارو د هغه ته د یو مهم کس په توګه په دې وروستیو کې کتل کیږي او ویل کیږي چې د سپینې ماڼۍ په داخلي کړۍ کې هڅه کړې وه چې د دې مخه ونیسي چې اوکراین دې د جو بایدن او د هغه د زوی په اړه څېړنه پیل کړي.
دا راته وایي چې نورې سب څومره امکان شته چې د امریکا د کانګرس استازي به د ټرمپ د استضاع پرېکړه وکړي؟
کنن د امریکا د کانګرس استازي جرګې په دغه رایګیری کې دا فیصله وکړي چې کافي اسناد او شواهد راټول کړي او کېدای شي چې د دغو شواهدو پر اساس ولسمشر ټرمپ استیزا کړي، په دې معنی چې هغه له خپل صلاحیتونو څخه د اساسي قانون خلاف استفاده کړې ده. دا فیصله هم وکړي، خو دا به ډېره اوږده پروسه وي ځکه چې دا یوازې استازي جرګې نه دي بلکې سنا جرګه هم باید په دې اړه پرېکړه وکړي. پسنا جرګه کې لکه څنګه چې موږ پوهیږو هلته د خپل ټرمپ جمهوري غوښتونکي برلاسي دي، اکثریت یې هغوی په لاس کې ده. خو دا هم باید ووایو چې کچېرې د سنا جرګه هم لکه د استازو جرګې په څېر چې تر اوسه معلومه نه ده فیصله وکړي چې د ټرمپ د استیضاع رسمي پروسه دې پیل شي، خو د امریکا په تاریخ کې تر اوسه پورې یو برحال ولسمشر هیڅکله هم استیضاع شوی نه دی. نور ولسمشران سوي، خو برحاله جمهور رئیس یا ولسمشر ته دا اجازه تر اوسه پورې نه تاریخ کې دا کار نه دی شوی.
ډېره زیاته مننه نوري وو چې د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د هغه رائے غیره پاړی معلومات را سره شریک کړل چې نن په دې اړه کې چې ولسمشر ټرمپ د استیضاع رسمي څرګندنه پیل کړي کنه.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان کې په تیزګام ایکسپریس نیمه اورګاډي کې د اور لګیدنې له امله لږ تر لږه 15 شپېته کسان مړه او 30 نور ټپیان شوي دي. د پاکستان د اورګاډي وزیر شیخ رشید له رسنوي سره په خبرو کې پخلی کړی چې په دغه پیښه کې نږدې 100 کسانو ته مرګ ژوبلا وخته ده. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د تیزګام ایکسپریس په نامه یو اورګاډي د اور لګیدنې له امله دا پیښه پکې رامنځته شوې. پیښه د پنځشنبه په ورځ سهار مهال د پنجاب ایالت رحیم یار خان سیمې ته نږدې په لیاقتپور سیمه کې په هغه اورګاډي کې پیښه شوه چې له کراچۍ څخه راولپنډۍ ته روان و او له 900 څخه زیات مسافر پکې سپار و. د پاکستان د اورګاډي وزیر شیخ رشید له رسنوي سره په خبرو کې وویل چې په تیزګام ایکسپریس اورګاډي کې اور د ګاز ډبې د چاودېدو له امله لګېدلې ده. رشید زیاته کړه د تبلیغي جماعت ځینې کسان هم په دې اورګاډي کې سپاره ول چې د سهار ناشتې لپاره یې په ګاز ډبې چای تیارو چې یو دم د اورګاډي په دریو ډبو کې اور ولګېد. نوموړي وویل
اور 64 لوگ ہیں اور 33 زخمی ہیں اور انسانی زخمی سے دونوں
ہوئے. شیخ رشید وائی اتسالور شپیت کسان وجل شوی او دردیر شنور ٹپیان دی دا زینو ٹپیانو روخ تایی وزیعت نازک دی. دا پیخا دا انسانی غفلت لما خیرا منست شوی دا پواینا چی پا نتیجه کی تردی دا متسالور شپیت کسان وجل شوی. دا شیخ رشید پا خبر دا پیخی دیر قربانیان دا تبلیغی جماعت غلی دی. دا پنجاب ایالتی حکومت او دا پاکستانی پوزم رستندوی اڈالی دا پیخی سیمی ترسیدلی ټپیانی روختون ته لیږدولي او وایي چې د پیښې په اړه تحقیقات پیل کړي دي. دوستانو دا پاکستان د تیزګام ایکسپریس نومې اورګاډي کې د نننۍ مرګونی اور لګیدنې په اړه یو رپورټ وو. وړاندې په خبرونه کې نور رپورټونه د افغانستان په اړه لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم کونړ ته ځو. د کونړ د نړۍ او غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکي د دغه ولسوالیو ترمنځ د سړک د کنډو کفروالي او په دې لاره د امنیتي ستونزو له موجودیت نه شکایت کوي. په همدې لاره د نورستان، کامدیش او برګ مټال اوسیدونکي هم تګ راتګ کوي. روحل انوري په دې لاره د کامدیش تر پولې تللی او دا رپورټ راستولی.
د ناری ولسوالی اوسیدونکي وایي کلونه وشول چې دوی پوخ او اساسي سړک د جوړولو غوښتنې کوي، خو تر اوسه یې غوښتنو ته هیڅ چارواکي مثبت ځواب نه دی ورکړی.
ماجی عبدالرحیم د ناری ولسوالی قومي مشر مې خرابوالی د نگانه ډیره زیاته خرابه ده. یوازې دا د ناری ولسوالی لار نه ده، بلکې د ټول ولسوالی د نورستان هم پرتې دي چې د کانجیش او د برګ مټال ولسوالی ده. زموږ ډیر مریضان چې موږ یې د دې ساحو څخه اخلو او موږ چې په لاره کې دا ټول مشران
دوی همدار ازوی په یاد لار کې امنیت هم کمزور دی. وخت نا وخت د سورلیو او پانزوکونو په موټرو ډز کیږي او یا هم د ولسی وګړو موټرو ته وسلوال را کوزیږي چې له عملې د خلکو سر او مال د ګواښ سره مخ دی.
دغه څو کاله کېږي چې څه کم نه نوي غالبا موږ شهیدان ورکلي دي او څه چې 500 پورې زمونږ زخمیان هم دي. په دې وجه باندې موږ د دې دولتي چارواتو نه غواړو چې زمونږ دغه لاره په امن کې، دا چې دغه لاره زمونږ په امن کې نشي نو دلته زمونږ هر قسم باسازي کارونه چې تاسو یې نه دا په ټوپ باندې ولاړ دي.
په همدې لاره د نورستان د دوه ولسوالیو کامدیش او برګ مټال اوسیدونکو هم تګ راتګ کوي. هغوی وایي په ډیرو ستونزو په دې هیله لخپل سیمو کونړ ته داخل شي چې زربا مرکز اسدآباد یا جلال آباد ته ورسیږي، خو د سړک د خرابوالي او د امنیت د نشټوالي په وجه په کړي سفر پښیمانه شي. مولوی جمعه خان وایي
سړکونو د خرابې د وجه نه بس کامدیش نه دی ځه پورې او تقریبا یو ګنټه لاره ده، هغه 4-5 ګټې تیریږي موږ باندې او کله بس طالبان ناستی کله بس سړکونه خراب دي او بس چانسری پورې یو نیمه ګنټه 2 ګنټه لارې ده 5 ګنټه.
د ناړی ولسوال حاجی ګلزمان ازادي راډیو ته ویل چې د نورستان د دوو ختیځو ولسوالیو او د کونړ د ناړی او غازی آباد ولسوالیو ولسونه په سړک کې شته ستونزې زیات ضروري او دوی د ولایت مقام ته د خپلو خلکو شکایتونه رسولي دي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته ویل د سړک رغول منظور شوی او په نږدې راتلونکي کې به پرې کار پیل شي، خو له هغه وړاندې غواړي چې د یادې لارې په اوږدو کې امنیت لاغښتلی کړي.
سړک د اسمار نه تر نړۍ پورې منظور شوی ده، هم په اساسي توګه جوړیږي، هم پلچکونه یې پلونه او هم په اساسي توګه پخېږي. کار به انشاءالله ډېر زر پیل شي، انشاءالله ډېر زر به دی د ډاب خواړ نه تر اسماره پورې تر غازی آباد د امنیت کولو لپاره یو لوی کنډک تاګ هلته ډېر زر به پیل شي. هلته به قرارګاه د کنډک جوړه شي، هلته محلي اردو راځي جب جاکیږي.
خلق وای د ناری او اسمار ولسوالیو ترمنځ د لارې په اوږدو کې په تیرو څو کالو کې وسلوالو کسانو شاوخوا 150 کسان وژلي او ټپیان کړي او بې شمېره ناروغان د سړک له خرابوالي ډاکټر او روغتون ته له رسېدو وړاندې مړه شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
زه محمد د هلمند ولایت د نایي ولسوالۍ تخمیني اړیکه نیولې ده. دغه د انتخاباتو پیسې مشته کال د پارلماني انتخاباتو په ښکار کړی دي. تر اوسه د مامورینو ماشینه نه دي ورکول شوي، نو د عوامو د لوړپوړو چارواکو څخه دغه غوښتنه ده چې زموږ ماشینه راته راکړي، ځکه چې اوس عادي د رئیس جمهوري انتخابات لا هم وسو، خو د پارلمان د وختو انتخاباتو د مامورینو پیسې نه دي ورکول شوي. توجه څخه مننه.
دا پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمي تندر خبرې کوم. غوښتنه مې د ولسمشر محمد اشرف غني څخه دا ده چې په هېواد کې د ټولو څوارلسم پاسو ښوونکو لپاره د لیسان زمینه برابره شي. اوس مهال څوارلسم پاسو ښوونکي د ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دي. کوم معاش چې څوارلسم پاسو ښوونکو ته ورکول کېږي په دې معاش باندې د یو کور ګزارانه کېږي، یعنې د څوارلسم پاسو ښوونکو معاشونه هم کم دي او د لیسان زمینه دې هم ورته برابره شي.
محمد اکرم د زابل ولایت د شاستفار ولسوالۍ د غوري د باندې څخه خبره کوم. خبره دا ده دلته مکتب نشته چې موږ ته حکومت یو مکتب را جوړ کړی وای. زموږ ماشومان د سرنوشت ته پاتې شول. دوی د کلینیک په کې دی وزي نو چې موږ ته حکومت یو مکتب را جوړ کړی وای سره د کلینیک ډېر څه به وای. د ازادي راډیو څخه مې دا غوښتنه ده چې دا زموږ اواز د ګورو چارواکو وي ورسوي، که ورسوي ډېره ښه خبره ده. زموږ د خلکو ناره به واورېدل. السلام علیکم ورحمت الله.
عبدالمنیم کوټوال له کوټ ولسوالۍ اندر سره د تلیفون په لیکه یم. دغه د سولې خبرو د بیتل کېدو لپاره ډېرې هیلې شته دي او دواړه خواوې غواړي چې سوله وشي، ځکه سوله د افغانانو یوه جدي غوښتنه ده.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
هو دوستانو، دا ستاسو پیغامونه او ستاسو نظر وو چې ازادي راډیو خپاره کړل. وخت د غرمې 12:30 بجې شوي. یو وار بیا د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له فریبا ظاهر ناورو.
د بشری حقونو د څار ډله وایي د امریکا د مرکزي استخباراتو له ملاتړه برخمنې افغان قطې په بې محاکمې وژنو، په زور د خلکو په بې درکه کولو، په بې توپیره هوایي حملو او د بشری حقونو په نورو سرغړونو کې لاس لري. د بشری حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ په خپل راپور کې چې نن پنجشنبه خپور کړی، د دغو قطو د فسخ کېدو غوښتنه کړې او ویلې دي چې د 2018 او 2019 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د سی آی ای له ملاتړه د دغو برخمنو ځواکونو 14 قضیې تیرلې دي. افغان امنیتي ځواکونه وایي د تخار په درقد ولسوالۍ کې شپږ وسلوال طالبان وژل دي. د 2018 په امیر قلو اردو په یوې اعلامیې کې راغلي چې دغه کسان د چهارشنبه په ورځ د هوایي بریدونو په نتیجه کې وژل سوي دي. د اعلامیې له مخې په دې بریدونو کې 15 نور طالبان ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د برښنا شرکت ویلي چې نن د اکتوبر 1 به کابل ښار او یو شمېر نور ولایتونو ته د وارداتي برق جریان وصل سي. د دې ادارې ویان وحید الله توحیدی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې په جنوبي سالان کې د برښنا پایې چې دغه په وینا څو او باش وګړو الوزولې وي په اساسي ډول بیا ورغول سو. د پاکستان په پنجاب ایالت کې په یو اورګاډي کې د اور لګېدو له کبله لږتر لږه 15 کسان وژل سوي دي. سیمه ییز چارواکي وایي دا پېښه نن د پنجاب په جنوب کې په رحیم یار خان ښارګوټي کې سوي ده. دغه اورګاډي له کراچۍ څخه راولپنډې ته روان و چې اور پکښې ولګېد. د پنجاب د روغتیا وزیر یاسمین رشید ویلي له سیمې څخه ورسېدلي راپورونه ښیي چې 15 کسان مړه او تر 30 ډېر ټپیان دي. چارواکي وایي اور د ګاز د یوې ډبې د چاودنې له کبله ولګېد چې مسافرو په غیر قانوني ډول په واګون کې دننه ډوډۍ پرې پخوله. دنمارک د روسیې د انرژي دولتي شرکت ګازپروم ته اجازه ورکړې چې د ګاز جنجالي سوي نه لیکه د هغوی په اوبو کې تېره کړي. په دې ډول به د ګازپروم شرکت وتوانېږي چې د نورد سټورم 2 په نوم نه لیکه چې د روسیې ګاز په بالتیک سمندر کې تر جرمني رسوي بشپړ کړي. د روسیې د ګاز دا نه لیکه 1230 کیلومتره.
دوستانو، خبرونه مولا ساده راډیو نه واوریدل. د دې خبرونو تفصیل او همدارنګه په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې د نورو ریپورتونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړي زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلی شي. د خبری مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته راځو. د مخکخو خزو پروګرام خبري کې
مخکخي خزي
د ازادي راډیو درنو ریدونکو او د مخکښ خزه د خبرمنو مینوالو په سلامونو مو هر کله کوم. هیله مندم چې تر دې دمه مو ورځ په خوشحالۍ تیر کړی وي. بیا هم خوشاله يم چې زه مریم توخی د مخکښ خزه په خبرمنه کې ستاسو په درن چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو بیا هم درنه میلمانه را سره ده چې اغلی ډاکټر کریمه مایار امیری په مروختیا وزارت کې د مالجوي طب د عمومي ریاست د ګایډلاینونو د پروتوکولونو د امریت مسؤل را سره ده. نو دوی ته به ښه راغلاست وایم او د دوی په کارونو په کړنو به غږیږو. ډاکټر صاحب په خیر راغلی خبرونې ته.
ډیره زیاته مننه مریم کوری
کورودان. ډاکټر صاحب لومړی پوښتنه مو داسې مطرح کړو چې البته د زده کړو په اړه چې زده کړې مو څنګه را پیل کړې، د کوم ځای مو را پیل کړې؟
ډیره زیاته مننه. زده کړې مې زه په 1950 کال کې په کابل کې زیږیدلی یم. زه اصلن یم د وردګو د چکري ولسوالۍ او په یوه داسې کورنۍ کې پیدا شوی وم چې پلار مې استاد د معرف د وزارت و او په مختلفو بستونو د تعلیم تربیه کې کار کړی دی. نو موږ ټول سره 15 خویندې او دوه ورونه یو. نو ما مکتب مې په قلعه کاشف په ابتدایي مکتب کې ترسره کړی دی. بیا لیسه مې په رابی بلخي کې ویلې ده او بیا مې د طب پوهنځي ته په 1974 کال کې زه کامیاب
شوی. څنګه وته انتخاب کا ډاکټر صاحب مایر؟
د دې قصه خو ډېره اوږده ده، خو ولې زه په لنډو درته ووایم چې د ما پلار د خدای وبخښي هغه استاد و مرحوم خندوران خان، هغې به ماته وویل چې زه حتی په مکتب کې چې نه وم دونه ذکاوت مې درلوده چې دغه اخبار به مې ویل. نو بیا به ماته به ویل چې لور د تا نه به یو ښه ډاکټره جوړېږي، د خیر سره ته به ډاکټره کېږي. او کله مې چې زه شپږم سم کې وم، تقریبا 12 کلنه وم چې پلار مې شهید شو. بیا نو پس دغې نه مې په خپله هم دغه د پلار ارمان مې په زړه کې و، په سترګو کې مې و، په غوږو کې، او خپله مې هم ډېره علاقه ورسره پیدا کړه چې رښتیا و سره په طب کې ډېرې ګټې شته دي او ډېر ثوابونه هم کې نغښتي دي. نو د هغې خاطره چې کله زه 12 سم را فارغه شولم، نو ما زیاته کوشش کوو چې هغه رشتې مې چې انتخابولې ټولې مې طب انتخاب کړلې. نو ومې ویل چې فرضاً طب د کابل، طب د ننګرهار، طب د مزار، طب د هرات. او کله چې زه کور ته راغلم چې ما مې مور ته قصه وکړه، مثلا د نور آزاد فامیل ته مې چې قصه وکړه، ما بغیر د طب نه ما هېڅ شی انتخاب نه کړل. ول دادې ول داسې وکړل که داسې ته ورته کامیاب نه شم، ما نه زه حتماً ورته کامیاب یم. نو هغه و چې د څلور شپېتم کال کې زه د طب پوهنځي ته عمومي طب پوهنځي طب مالجوي برخې ته په ښه نمره باندې کامیابه شوم، چې په هغه وخت کې تقریبا د کانکور دوهم نمره وم. نو اول نمره یو هلکی و د حبیبي لیسې نه، د موږ صنفه یو قیوم په نامه باندې مقیم په نامه باندې، او دوهمه زه وم چې کامیابه شوم.
ډېر ښه. تاسو وویل چې په 1974 کال کې تاسو طب پوهنځی شروع کړ، څنګه و هغه وخت کې زده کړې که اوس یې ګورئ؟ مثلا محصلین پوهنتون خصوصا طب هغه وخت کې اوس پرتله
د دې وخت طب او د هغې وخت طب زیات فرق موجود دی. یو ښېګڼه په هغې وخت کې دا وه چې موږ په هر شي باندې داسې په رښتیا سره، مثلا په جسد باندې کار کوو، مثلا مریضانو باندې داسې په رښتیا سره او هغه سره کار کوو، او ډیر موږ زیات فوکس په کتاب باندې کوو، کتابونه او دا شیان چې موږ ته وو هغه مدیر لوستل. فرزان موږ اډو کې باید ځان ته برابر کړی وای، ولی د اوس وخت کې د موضوع زمون می مثلا لورګان می دی چې ته به ویل دا د کو کار ټول په کمپیوټر باندې غښتې دی، ټول په سرچینګ باندې دی، چې ان سرچ کې د ځان لپاره فرزان یا ویډیو هغه کې په مخې باندې زده کړی وکړي، مثلا خارجي ژورنالونه دی هغه وای، کتابونه وی دغې نه هغه زده کړی، ولی موږ فزیکلی یعنی په پس اخکی صورت باندې په جسد باندې کار کوو. په هغه وخت کې
یعنی امکانات هم کم
او امکانات هم کم وو، یعنی باور وشته مو شته یعنی موږ اقتصاد خو ضعیف او مور می تناو او هغه موږ وسنفه واقع په خپل تللی و د ورور سره او دغه دی تپی مرنجان و حکومت تپا و دغی نه مړی را استلې وو او لکه منزلی وو بیا برابر کړی وو، بیا ما واقع دوړو په شریک راویل.
کوم مشکلات مو ایدل یعنی دغه تبل وستل بیا پک ماستری اخیستل د کوم مشکلات سره مخ
ولا مشکلات خو ډیر وو. مشکلات خو اوله کې یعنی ډیر خو یعنی تڅنا سن امنیت وو، که څه هم د ډاکټر نجیب وخت وو چې ما فاکولټا ویله، ولی وروسته بیا نو داخلي جنگونه شروع شول. او ما کله چې پانتون خلاص که په مغاول کال کې چې زه انتخاب مې وکړ چې ملالۍ شپخانی ته لاړه شم ما به یار یا به یو څو ورځې ولوستی وی یا مثلا یو دوی میشتي چې بیا جنگونه شول بیا دو مجددی صاحب دولت شو بیا په غیب ستدې ربانی صاحب نو دخلی جنگونه شول بیا دغه خاطر هم مجبور شو چې مهاجر شو بیا لارلو و خپل وطن د اصلي ټاټو باندې موږ چې ورته ولایت یې او زه په اصلا یم د چک دی ولسوالۍ بیا واده شوی یم په سید آباد ولسوالۍ د سړی مې خوان مې دقیق ځای دی نو لاړو هغلته ما خپل وظیفه شروع کړله که څه هم زه معالجه ډاکټره ومه ولې د اوس په پرتله باندې هغه وخت زه دونه لایقه ومه چې فرزند ما په خپله په تنهایي سره مریضان مې معاینه کول هغې ته مې نسخه ورکوله هر ګونه مریضان چې فرزند که د داخلي مریضان وو که څه ناڅه وړې جراحي ته یې زه راتللو ده او که فرزند ګوشګلون مریضان نو که د اطفال و که ولادین صحیح بوده ټول مریضان ما کور کول خپل کلی که ما یا کلینیک درلوده په مغه کلینیک می کار
از این خلق از این اینجوری بدستی چه اوی وی چه کلا واده و کینو بیا وی چه یا مشومان دی یا واده ده یا مشکلاتی ده هر چیزان تا یا وقت مشکل که بالاخره ده کار نه ده وظیفه نه لاس وقتی یا ده درس نه تاس ده مشکل نه درلوده چنگ ما بیادی کار ده دوام ورک
مریم جان یعنی د س فامیل منی چې په افغانستان کې ژوند کوي واغه مشکل ونه لري ولی دا د انسان په تصمیم پورې اړه لري کله چې سایت تصمیم ونیسی چې زه دغه د خیر کار کوم یا مثلا تحصیل په مخ باندې وړم او دغه سره خپل کورنۍ هم همکاري وکړي هرو مرو هغه خپل هغه کوم ارمانونه دي اهداف چې دغه ته رسیږي کله چې ما واده وکړ نو د ما ماشوم چې بیا پیدا شو زه هغه اول کال د ما د فراغت و نو په دې خاطر باندې دلته د ما سره خسرګنۍ نم هیڅوک نه وو فقط یو مور مې راسره وه او دغه ورونه او خویندې مې وو راسره او خوند مې وو بیا مې مور مې د خدای وبخښي هغې زه خپل کور ته راوستم ویل چې ته که چیرې وظیفې ته ځې او یا مثلا ستاج ته دې ځې زه به د ماشوم دته تربیه کوم او دته هغه کوم تر هغه وخته پورې چې ته راځې زه مثلا هغې ته تغذیه کوم او بیا زمین دی مور کرده راغ لرم یعنی مشکلات من ولی دل فرزن ما خپل اولادون طول پا دی وظیفی پا جریان که ما اولاد پیدا کرد شکر دیزه شپگ اولادون لرم چه دریمی زامن دی او دریمی لرگانی دی اواغی تا می دست تربیه ور کرده چه فضل دی خدای دی چلور اولادونه می تبابت دی مخه کرده دکتران دی چه مشر زوی می چلورم سم دی چلورم کال دی تا غد که دی ارتوپی دی که دی پا وزرک برخان که او نور اولادونه می هم دکتران دی لورانه می زمان می
دی چنگم رسیده اگه وکر البته اگوی دی چه اگوی درس و ایکلا چه امور مصروفه ای خوستان یه وخزه او پا کور که چوگنه ای زینی خزش تری بیاد اگه زن تا مثلا خپلا وزیفه لری کولا دی درس و ایکنی بیوی جز مصروفه ای منزو چنگ او کم زکور ریسم که بیرون ریسم نو تاسی چنگ دقا سر یعنی کنترول مکر منج مکر چنگ مکر
ده ارشای پتنای سنی کیگی یعنی یو څوک یعنی دی یو قوی خزه پتشا یو قوی نارینه ولاړوي مثلا دی یو فداکار او قوی سړی ته شای وخه تکړه خزه ولاړی نو زه د خپل خواند نم ډیر سپاسګزارای ما خدای پاک دې د تجور نه ورکی هغه همیشه د ما سره ډیر ملګرتیا کړی ده د ما د اولاد پر روزنه کې د ما سره ډیر ملګرتیا کړی ده د اولاد په تربیه کولو کې ډیر هغه تعلیم کې ډیر ملګرتیا سره کړی ده حتی د کور په چارو کې بعضو وسایل وګه کې ما سره ډیر کومک وکاو فرزند زمينه دې سایدا ولا چې زه لاړ شم وظیفه هم اجرا کوم اولاد هم وروزم او خپل په کور په چاره هم په مخ باندې
کله چې وظیفه واخیستل ته خو بیا دې مثلا د خپلوانه د خوانه د چانه ستونزې نه وي چې ما مانتون خو نه چې ولدا وظیفه کوي د کور او وظیفه څنګه
مخکې د نه جزا وظیفه واخلم د مونږ یو خپلوان وو چې وسخته وو به مړ دی خو هغه به میراغ لري مرتب میول چې ګوره دغه لور دې تر څو چې وکاله فاکولټه وي بیا پاست غنه په تخصص کوي بیا پاست غنه په وظیفه اخلي تا سربم سپین وي او د دې سربم سپین وی دا ما پرې د دې هغه ته تبابت هغه ته ته د دې نه یا معلومه جوړه که یا ورسکه سمنصبه جوړه که ضابطه جوړه کړه چې دا زرد ته ماش وخلی او زرد ته ولید ما مور ډیره خرمانه ښځه وه ډیره یعنی تکړه ښځه وه هغې ورته ویل چې نه زه مې د خپل لور ارمان ته خاورې کوم نه او زه مې د میړه ارمان ته ډیره هغې مه کلکه وفاداره یمه چې هغې وویل وو چې دا لور به مې ډاکټره کېږي نو وه همغه وو چې د ټولو خبرو پر پسر پسر باندې بیا هم مور ما سره همکاري وکړه او ما خپل رشته پای ته ورسوله
غلی مایر څومره قرباني به مو ورکړي چې البته دغه موقف ته مو ځان ورسو
خوب قربانیان خو ډېرې دي خو بعض قربانیان داسې وي چې په وغه کې ډېرې وړې ښکارېږي که نه ولې هغه په کله چې ژوند چې تیر شي بیا سړی چې وګوري چې څونه هغه ښې لحظې مس کړي دي مثلا فرزند ما خویندې بچی وی هغه به د خپلوان ودونه چې مثلا یاد نور خوخی محفلونه پروګرامونه بچی وغی ته بتللی د مور سره به یو ځای تللی ولی زه نه تلم ما به ویل نه زه خپل درس وایم چر سره ما ته به مور وی چې راځه ما چې نه ما د فرزند داخلی کارخانگی میپاته دم و جرایی کارخانگی میپاته دم مثلا امتحان میده زن نزم زبن نتللم ولی وسوس چی وای ما ویان چی کاش که تللی وای اگه وقت که میده خپل دیل از این استفاده کری
ریختی هم آقای مایر کلی چوک دی پانتون پا دوران که وی نو داغا مسئل دیر ارتخی چو واده تبانزی نو کجی تبانزی و خوشحالی که بگردون نکه میل مسیا و تبانزی نو صرف و مغزدک رو تپام که وی نو راو شده پختون تا چی چنگم و البته داغا دی تب داگار یا دی روختی پا برخه که کار کول دخوز دو پار چنگ ده تس به نظر تس به که کار کرده
د پم په نظر باندې تبابت ډیره مقدسه وظیفه ده د خزې لپاره ډیره ښه ده د په خاطر باندې د اوس ممتاز په ټولنه کې چې اسلامي ټولنه ده د افغانستان یعنی هر سړی مخصوص پښتنو کې د رواج دی چې فرزند خپل میرمن باید و خزینه ډاکټرې ته وروخی یا مثلا بوزي یا مثلا ولادت چې کوي باید په خزینه ډاکټره باندې ولادت وکړي یا مثلا خپل ماشوم چې بیا یې باید یو خزینه ډاکټر ته بوزي چې هغه ته ورته وایي هغه خپل ټول خبرې ورته وکړي کله چې خزه د نارینه سره مخامخ کیږي هغه نشي کولای چې فرزند خپل حال ووایي ورته یا مثلا د خپل ماشوم مشکل ورته وایي یا خپل مشکل ورته وایي یا مثلا د کورنۍ د نور عذاب مشکل ورته وایي د دې په خاطر باندې د ما خواهش دی ټول ورونه داده یې چې خدای پاک بده دا نامنی د افغانستان لري کې خدای پاک وزارت زله سره راولي په افغانستان نو خپل مایندې دي خپل خويندې دي خپل لونې دي د دارو مرو مکتب ته وليږي او دوی باندې د تر اندازې زیاته پر کوخه کوي کړی چې دغینه یو خمر جوړ کړی یو خطه سلپی باندې وکي یا مثلا دغینه ډاکټره جوړ کړی یا دغینه معلمه جوړ کړی چې هغه وکول شي پاینده کې د خپل اولاد لپاره خدمت وزار وکړي
به هم اړیکه لرو بل اسلام علیکم
خبرې کوم تاسو ما आवाज اورئ
بل تاسو आवाज راځي څوک د کم زینه مهربانی کو پختنه لری
پختنه لری د ډاکټر صاحب محترم ته ول نه کېول اصلاح نه ولند کو سوال مو دا غواړم چې مطلب دا غواړم نورو ډاکټرانو په شان ته دیم له خلکو جبونه مبونه سره شکایت نه پیسې غواړي مطلب وکړي هوادواله ته خدمت کوي
کور ودا اورورو پختنه واخسته
فکر بنه کوم چې ایس ډاکټر وو فرزان جبو خالی کول د پر تصمیم ولیدي خو په هر صورت باندې زه ماینه خانه نه لرم زه په شفخانه کې چې کله کار کوم پس تغیر چې کله چې کابل ته راغلی ما زه لکه مشکل سی هی مشکل می پیدا کړلم د غیب خاطر باندې زه په امر روغتیا وزارت کې کار کوم ولی زه روزانه کډر ته وایم چې زه هم په کور کې او هم په وزارت ساتمه کې زه تقریبا لاس یا 15 مریضان زماینه کوم
پرتلفیس
نه او فقط علاوه در رضا په خاطر باندې
دا خبره ډیره ښه ده د تر څنګ چې تاسو په امر روغتیا وزارت کې کار کوي په تیب کې مو لوړ زده کړې دي نور په کوم برخه کارونه کوي
زه د پښتو ټولنې سره غړیتوب لرم هغه سره مې خپل همکاري کړې ده مدني ټولنه کې هم زه غړیتوب لرم د ډاکټرانو د ولادین سایی د کمیټه غړي هم یو ما دغه کې مغړي توپ لرم او په خپل د صحت عامه یا پبلک هیلت اسوسییشن چې دغه هم غړي توپ لرم او دغه کې هم خدمت
دي دا ټولنج تاسو مخکې یادونه وکړه دوه ته د خزو په برخه کې څه کار مو کړای کنه
د خزو په برخه کې یو
د پکتیا نه بیا هم اړیکه لرو ماشاالله اړیکه ډیره دي نو دوستان لیوالتیا لري چې خبرې وکړي اړیکه برا واخلو بل اسلام علیکم
وعلیکم السلام فرجان استاد حمدرنگ استاد صدرنی من منیت سلامونه میکیل احترامات وایم حکمنم د پکتیا ته
اخمل رو رب خیر اغلی د پکتیا نه مهربانی کوم پختن لری
پختن هم دې دا ولا ما وکم موضوع ستا کی پر د ډاکټر صاحب ته ها نو مې را پختن کوم چې کله یې د کوم ځای فل کړی دی او کوم حالات کې رسیدلې ده دې ته او نو مې پختن هم دې دا چې ولې اوس فعالیت کې څومره څو فیصد ناراضه نه ده یا څو فیصد راځه دا په دې فعالیت کې چې اوس څه رسیدل هم څه دې کې کار کوي یا
مانه نه کوم
ما ابتدایی تحصیلات ما مخکیم و ویل چه دلتا پا کابل که دی قلقاشو پا متوسطه که می شروع کری دی بیا می پر آبی بلخی لیسه که می لیسه ویلی دا او بیا می دیت پنزه پا کابل که ویلی دا بیا نو پا دیر لسه و نهش پیتم کال که زده تب دی پنزه نه پا ماستری پا درجه بانده فارغه شویم او بیا خپلا ماستری می هم پا هندوستان کې اخستې ده زه خپل ماستر د ساعتامې هم یم او راغله لیدې ته چې زه خپل وظیفین او د خپل دند فعالیتونه څونه راضی یم زه د الله په فرهم په ځل باندې د خپل وظیفین او د خپل لغنه ډیره راضی یم د دې په خاطر باندې د خدای پاک نامې چې څه غوښتي واغه خدای پاک را کړی دي ان خدای پاک دونه مهربانه ذات یا چې هغه شی دی چې فرزند کته غریب هم وي د خدای پاک نه څه شي چې وګړي خدای پاک ماته درکړي
او فنه نه هلي زلې به هم ستاسو
او هلي زلې مم کړی دي او اوس چې خپل وظیفه لرم که چې زه داسې دایمي ماشنه لرم په وزارت ستاسو مکی زه دی و کنسلټانټ په صفات باندې کار کوم ولی هغه کنسلټنسي هم یا مشاوریت هم د درې میاشتو څلور میاشتو په اندازه باندې دی چې هغه خلاص شي به بل هغه ته بیا امیدوارم خدای مهربانه دي چې بیا موږ کوم وظیفه پیدا شي
واقعا په څه مو پاتې شو زوابیت ما دغه ټولنې البته د خزو برخه کې کوم
دغه افغان چې دا دغه ته ورته وای چې افغان فاميلي ګایډس اسوسییشن چې دی دا د فاميلي پلانینګ په نوم په هغه کې خزو ته کار کوي نو ډیر هغه خزې چې فرزن دوی تحصیل کوي یا مثلا د دې ماشومان ډیر سربلپسي مثلا ماشومان د لاس اور کوي مړ کی یوږي د ته یو ښه راهنمایي ده چې دی کولای شي چې خپل اولاد په منځ کې دوه نیم کال یا دوه کال فرق راولي یا یو وطن راولي بیا وروسته دی کولای شي چې د اولاد چښتنې
دغه پروګرام څنګه تاسو د خستر سوي کور په کور ورځي کراغواړی
کلینیکو کې وړیا دی دا پروګرام په ټولو شفخانو کې دی عامل اختیار دی د شرکاو طرف یا د دونران طرف چې هغه افغان په نوم باندې هغه مریستو په نوم باندې دی درایګان ورکول کی
له شو د موضوع ته چې هر وخت په راپورونو کې پدې کې راځي چې د مایندو او د نیویزیګون ماشومانو البته مرګ میر زیات شوی دا اوس په پښتنه مطرح کوشته په خو پرتله دا مرګ میر څومره زیات شوی که کم شوی
خوشبختانه د عامه روغتیا وزارت د هڅو په اساس باندې یا مثلا د عام د اوغدغه د ټاکس او د خصوصي پانتونونو د هڅو په اساس باندې کابل یعنی و کابل شول چې دغه مرینه دی 1600 پر 100000 یا مثلا 300000 مایندو مرینو نه اوس 320 درخته کی
په ټول افغانستان
په ټول افغانستان کی او د دې اعداد یا چې په خو وخت کې موږ ډیر کمی قابلیت لودلې اوس قابلی فضل خدای دې زیات شوی دی چې هم د خصوصي پانتونونو هم د دولتي پانتونونو فارغيږي او د په ټول سطح د افغانستان کې په ټول کلینیکو کې دی په وظیفه ګمارل کیږي او هغه وظیفه اجرا کوي یعنی مور کولای شي چې په ډیر لاند واټن سره په اسانه توګه باندې لاند کورته چې کلینیک ته د غینه استفاده وکړي او لار شي غلطه زیګون وکړي یا مثلا نور خدمات دی مور او د ماشوم د لپاره غلطه واخلي او د دې د هغه حتمی مرګ نه دی نجات پیدا کی او سالم پاتې شي او بل دا چې زیاتره د ډاکټر سیبان چې فارغيږي دغه هم کېدل شي چې د امر اختیار لپاره یو خپ بیلګه ووسی یو کیدلای شي چې فرزند خدمات وکړي ټول هیوادوالو ته او د مور او د ماشومانو نه زګیدل ماشومانو د نیکه چرکته شوی د فضل خدای دی
دا سه ما د سره هم مخ شوی است یعنی په شفخانه کې د کار په وخت کې یا مریضانو سره چې هغه کړه لور پیدا شوی وی یا لور زګیدلې وی دوی خفه شوی وی یا د سه کوم مشکل ورته جوړ شوی کڅن
ډیره ما اندی دی مریم جانې چې کله چې لوري پیدا شي ډیر دګر خون شي خو د ماده د دوی د پاره دا پیغام دی چې زوی او لور دواړه یو شان دي هغه هیڅ فرق نه لري
یعنی به تاسو ته ام په هوای دوی ته څمرسته مرسته کړی یعنی
زه د سوای ما چې فرزند یو نه اهله زوی نه یو اهله لور دی راخده یعنی ډیر خلک داسې چې فرزند زوی نه به هیڅ خګړه نه وی دی لیواله لور به ډیر خدمت ورته کړی وي کله چې یو لور فرزند پیدا شي په کورنۍ کې تر څلوېخت ورځې پورې باندې د خدای پاک نور په باندې ووري په کورنۍ کې نو دغه خاطر باندې که څوک یو لور خوروزی دغه نه یو جامعه یا یو بسته جامعه چې هغه خروزل کیږي د دې خاطر چې مغه کورنۍ جوړوي کورنۍ بیا اجتماع جوړوي اجتماع بیا هیواد جوړوي د دې خاطر باندې د لور د زوی نه وزوایم چې لور به ډیره خای چې ورته هیڅ کله خفانه شي زوی او لور دواړه یو شان دي خدای پاک پیدا کړی دي مونږ د تاسو د بندگانو یعنی دونه عاجز ذات یو مونږ مونږه د چا یو نوک نشي پیدا کولای.
ډاکټر صاحب، کله چې تاسو ټولنې ته راووتئ او دنده مو واخیسته په هغه وخت کې او فعالیت مو پیل کړ، هغه وخت کې ښځې څنګه وې؟ د هغوی رول په ټولنه کې څنګه و؟ اوسې څنګه ارزیابي کوئ؟
زه فکر کوم چې د میندو یا مثلا د ښځو ونډې په هر حال کې، یعنی په هغې وخت کې، د اوس وخت کې دواړه یو رقم ته دي. یعنی که ښځه وکولی شي، هغه هم تحصیل کولی شي، هم خپل اولاد روزلی شي، او هم خپل کورنۍ ته او خپل جامعې ته خدمت کولای شي. نو سهولتونه اوس په دې خاطر باندې زیات دي چې فرزن مونږ به هغه وخت کې دغه شرایط د هایجین یا مثلا دغه چې وو په هغې وخت کې نه وو، مثلا اوس شته دي. مثلا اولادو دپاره او د مونږ د ښځو دپاره دا ډېره اسانتیا ده. یا مثلا د تحصیل دپاره هم اسانتیاوې ورته ډېرې دي. یا مثلا سهولتونه، فرزن اوس جامعه د ساینس ده او جامعه د اوس د فرزن برق شته ده، یعنی برېښنا شته ده. وخت کې برېښنا به نه وه، یا مثلا ډېره به کمه وه، ډېر مشکلات به ورسره وو. اوس خو یعنی فکر وکړه، داسې یو لنډ مثال درته وایم. نور وخت به کالی په پلاس باندې وینځل، بیا پس دغې نه چې لږ لږ متمدن شول، داسې ماشینونه د کاله شوي و دي او اوس هم شته دي چې فرزن کالی وینځي، بیا یې باسي، بیا یې او کشکوي، بیا یې بېرته په لمر باندې وچوي. که نه ولې داسې ماشینونه هم شته دي چې بټنه یې وهي، هغلته ورته وایي چې فرزن دره دقیقې پرې وینځل شي، دره هغه باندې بېرته هغه وچشي، او بیا بستغین لمر ته وچول شي. او یعنی داسې ډېر اسانتیاوي د هغه
فعالیتونه څنګه ارزوئ؟ چې فعالیتونه څنګه شوي دي؟ ښه شوي دي.
فعالیتونه هم ډېر ښه شوي دي، د دې په خاطر باندې چې اوس مېرمنه دې ته وخت لري چې فرزن برلاوه د تحصیل وکړي، برلاوه دې نه نور مطالعات ولري، نور فرزن شی کسب کړي، یو ښه مسلک ځانته اختیار کړي. یو هغه کې هغه وخت کې بدون زیات دغه نو مسلکونه ده
شه. چې څنګه یو ښځه کوي چې هم زده کړې وکړي، یا هم وزیدان د سرته ورسي، هم اولاد ښه تربیه کړي، یا به ښه مور شي.
یو جنې فرزن د مغه شروع نه که تصمیم ونیسي چې فرزن دا یو موفقه ښځه وي، نو باید هم تعلیم ته مخه کړي، او هم دا ظرفیت په ځان کې پیدا کړي چې په آینده کې کله چې مور شي باید خپل اولاد څنګه وروزي. یو شی دی چې مریم جان خوري، چې هغه نجونې چې فرزن یو ریسک دی، یا مثلا یو عقده ولري په ماشومتوب کې، مثلا دغې سره مور خرابیانې وي کړي، دغې سره د ازاد فامیل خرابیانې وي کړي، نو هغه کله چې مور شي دغې نه به ښه مور جوړه نه شي. د دې په خاطر باندې چې هغه کوم مرکات چې دی زده کړي دي، مثلا کوم هغه ناخوالې چې لیدلي دي، هغه خپل اولاد باندې تحمل کوي. نو کوشش به مونږ کوو چې خپل اولاد سره، مخصوصا د نجونو سره، د هلکانو د نجونو دواړو سره باید مونږ ښه برخورد وکړو، او هغې ته مونږ دا زمینه مساعده کړو چې هغه تحصیل وکړي، هغې ته دا زمینه مساعده کړو چې اجتماعي روابطو کې ښه وي، او هغه وهڅوو چې فرزن دینی مسایلو ته زیات وهڅوو. یو شی دا دی چې مونږ همیشه باید خپل اولادو ته دا ووایي چې فرزن مور دغه حق حقوق لري، پلار دغه حقوق لري، او مشران دغه حقوق لري، او بل په تا باندې کوم وجایب چې خدای پاکي خېدي، چې خدای پاک ته دلته د ازمیښت لپاره را لېږلی دی دنیا ته، او ته به د خدای عبادت هم کوي، دغې څنګ سبه خپل وظیفه یا مثلا خپل کار، خپل تحصیل د به هم په مخ باندې وړي. یعنی هیڅ وخت د مونږ تاسې عبادت د تحصیل او د نور د ژوند ځای نشي نیولی او مانی نشي ګرځېدلی، او د مونږ تحصیل بیا د مونږ د عبادت مخنیوی نشي کولی. مونږ کولای شو چې په خپل وخت کې مونږ لمونځ وکړو، خپل وخت کې مونږ روژه ونیسو، په خپل وخت کې مونږ فرزن نور عبادت خدای وکړو، حج وکړو، زکات ورکړو، فرزن نور عبادت وکړو، او د خیر څنګه ښه تحصیل هم وکړو. نو دغه شان که مونږ په ورتوب کې، په ماشومتوب کې خپل لور ته یا خپل زوی ته وخیو، نو دغې نه به ان شاء الله یو داسې مور جوړ شي چې هغه به هم خپل دینی وجایب په اجرا کړي، هم خپل تحصیل اجرا کړي، او هم دغه نه به هم مور جوړ شي، خپل اولاد به وروزي.
نن سبا چې ځینې خلک وایي چې د ښځو په وړاندې د ښځو تاوتریخوالی ده، دغه به هم هماغه علت وي چې په ماشومتوب کې ورسره دغه ستونزې پېښ شوي، او نن سبا هغه پېښې خپل اولادونو سره، یا انګورګانو سره، یا لورګانو سره کوي.
بالکل، یعنی دنیا کې وضعیت جندر نو یادیږي کنه یا مثلا محو خشونت او دغه شان چی دي کچېری د موږ تاسو یعنی ام نارینه ام خزینه په قران عظیم شان باندې یعنی در تحصیل ولري چې دغه په هر مفهوم باندې پوښی نو هیڅ وخت ته تاریخ والا ما باندې نه راځي یعنی خپل یا میرمنه چې ده په دې باندې پوښی چې ما باندې خپل میړه څونه حق لري مثلا یو میړه پوښی چې فرزند د خځې څونه حقونه په ما باندې دي د اولاد څونه حقونه په ما باندې دي او خپل اولاد هم پوښی چې د مور د پلار حق په ما باندې څونه دی او د مشران حق په ما باندې څونه دی د جامعې د خلکو مثلا د ملت د دې حق په ما باندې څونه دی هیڅ وخت په دغه تاریخ والا ما باندې تر نشي
ډیر مننه کوکور ودان غلې ما یې چې راغلی خبره باندې
مننه تاسو نه هم زیاته خدای تاسو اجرونه درکړي او مننه
کوکور دوستان تاسو نه هم مننه کو چې ملتیا مو کړه دا و د نن ورځې د مخکې کزي خبرونه چې تاسو مو ډالې کړه تر بیا مو چې په نور خبرونه کې تاسو بزرګ کزري کو تاسو بلې لاس پرو الله مو ملشه
کته پنګو